پنجاب نشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ګرمۍ دولس په کابل کې یو سیم بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او پامیر صاحب هر کله کوم په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې مرکې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولېده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر خان پردي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو. یو خو دا دی چې هغه خلک د ډېر مودې نه چې کوم اوسېږي ظاهره ده چې هغه دومره زر نه شي کوی چې دلته نه اسلام آباد نه یا د پنډۍ نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت هغه دي دپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نه شي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخول شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یا نادره افغانان تور کړی ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا د کورمه شیعه او سنی مشرانو په کوټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملی کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواو د جنوري پر لومړۍ د شوی موافقه پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دی عملی شوی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزی وای تر وسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړي 6 کروڑ روپۍ نه دی ورکړي. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تړ رنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. د ویل چې د لارو بندېدو د پاړه چینار خلک زخت اغیزمن کړي دي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملی کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلاره جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې د کورمې په بګن کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییزې نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره حالات ترنګلي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په اسنخیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شویو مشکوکو وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړه سند ویلي. د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوځ د جنوري پر 13 د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلی چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنۍ پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال ډیو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ. کچر روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې د کډوالو استازو ویلي چې حکومت دې ورته د دوه یا دریو میاشتو ورکولو پر ځای غوښ ځواب ورکړي.
کومونګه نه پریدی دلته دا درې میاشتې او څلور میاشتې داسې بانی کوي او زمونږ خپل ژوند کولو ته نه پریدي. موږ دې مستقیما جواب کړي.
دا عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له حکومت غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره د ترهګرۍ ضد قومي تګلار عملي کړي. د مومندو د بایزې په الزی غر کې لګیدلې اور په څلورمه ورځ هم نه دی وژل شوی او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د قیمتي ځنګل ګڼې ونې سوځېدلې دي.
زمونږ د اساخیل او د موساخیل او د بابازی سدي علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسېزله.
او د شمال نورستان سوداګر وایي چې حکومت د غلام خان په بندر د گاډو بارولو او ورسخه د مال خکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې کاروبار یې سخت اغیزمن شوی دی.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بیروزګاره دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رډیو ته تاسو غواګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه خولیدا. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ ولی شي. افغان کډوال وای نشي کولی چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډی بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پایه دي له اسلام آباد او راولپنډۍ اوزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو هم خپل هیواد ته ولېږدوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ آر او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړي چې ګنې ټول افغان کډوال دي د سرخار، اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. یو ان ایچ آر او آی او ایم د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبروري په شپږمه وایي.
موږ د تشویش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډي نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې دا هوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي، جرنلیست افغانستان دی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی ریلیجس مائنورٹیز دی ایتھنک مائنورٹیز دی یا یواز زنانہ دی چې تیر حکومتونو سره کار کړو یا نور داسې خلک دي چې هغه دا غنی کا وی بیرته افغانستان ته لاړ شي دا وی ژوند تل ته خطر کې دي شي په دې والی سره دی یونی سی آر په 2020 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړو او ټول هیوادونو ته ویلو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغه بیرته افغانستان ته ونه لګل شي
تیر کال نومبر میاشت په اخر لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلو چې به اسناد کډوال نشي کول چې اسلام آباد کې پاتې شي نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونی سی آر شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانه او ماشومان هم شامل وو په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سیداغه مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنډ کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي روزګارونه لري استوګن لري او د بچو سبقونه دي نو سره کول شي چې سمدستي د هر څه پریک دي
چې د سلويخ کال په اسلام آباد کې کرکړي دي او غیدلته شرمای گزاري کړي دا کورونا میشت دي عدد شي وي او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړي نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیکې تم راغځي ځان ته پنډي اسلام آباد نه دي نو کومنګ نه پری دي دلته دا درې میشت او سلور میشت دا سه باني کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پری دي موږ د مستقیمه جواب کی چې موږ انشار دې موږ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکې هغه دې موږ ترا کی فیکا 0 روپے چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې د پندو ته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي
په اسلام آباد کې روزګار کوونکې وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټش مېره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کوونکې جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دوی په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانه کوي د مزدوریانه کوي رډې لګي د کې رجستر خلک هم شته خو دغه یو خوف او حراس د دوی په زړه کې دي چې یاره اعلان خو شوی دی اسنه چې ما دې کې نه اوچت نه کی ما په لار اوچت نه کی انویسټمنټ چې کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات تلته کې کړی دی نو بپاریان حضرات پکې دي ډرایوران حضرات پکې دي د افغانستان نه کمې ټریلې راځي کم گاڑی راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستیم دی ځکه چې اسنه چې سمسله راته پیښه نشي ما پکې څوک اوچت نه کی
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډې اسلام آباد ته هم تللي دي یونی سی آر وایي 13 سلویختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ
مشال ریډیو تاسې غوږی په کوټ کې د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوی چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقې پر پاتې برخو بحث شوی دی د سنیانو مشران وای تر اوسه لسمی د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وای چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال ریډیو ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلاره جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي نور تفصیل طارق اورگزی راکوي
په کوهاټ کې د کورمی شیا سنی مشرانو ترمن د امن وعده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوه د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال لوډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د موعده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې اخودلې ده اورگزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بګند د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی ده
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهورو تعداد کې غصوی دي دوکانونه او کورونه سوی دي خلکونه ډسپلیس سوی دي نو هغه د پاره مو ډېر پا یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه چې هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي، 50 کروڑ هغه 50 کروڑ روپی چې کومې دي هغه په کور دادې څه بګن خلکو ته حواله شي، څه د بګن صفا شي، جوړ شي، دکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دي ته آماده شي.
د کورمی شیا سنی مشرانو ترمنځ د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا سلو نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دي اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې، خو پر دغه د دوی د تګ راتګ او نور ستونزې نه حل کېږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، چې کله داش وینه سرکار نشي پر کولی. یو مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې په رئیسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي، هغه پارچینو ته نشي تللی، او پارچینو کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. نو چې دا شوینه مکمل نه وي شوي او پارچینو بازار ډک نه وي شوی، شوی خود نشته، آیا دا مناسب دی چې بیا دې باندې وسلې والا خبره مو مخته کړو؟
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجي عزت ګل مشال لوډیو ته ویلي که څه هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دي تړلي، خو پر مندوریو سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبیلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 50 کروڑ روپو اعلان کړی. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو په ړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کینول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو د بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال لیدتا سے اغواگی دا عوامی نشتلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پښتنو پر سیمو د مفادات او جنگ مسلط دی. نوموړي پرون په کوټ کې د عدم تشدد د فلسفي لاروي باچا خان او د ګوند د پخواني مشر ولی خان د تلین غونډې ته په وینا کې ویل چې ریاست باید د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول عملي کړي. د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي. نور تفصیل ممتاز بنگشا کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوی. ځینې قوتونو په بیلابیل طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي. نوموړي د فبروري په 6 په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د ښو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخه لفت کوي، باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړا عملي شي.
آیا به عمل چلیږي چې دلته په آئین باندې عمل کیږي؟ دلته به هر اداره د آئین دلاندې په خپل دایره اختیار کې خپل کار کوي. یو اداره به خپل کې مداخلت نه کوي، خارجه پالیسي به بدلوي، اندرونی پالیسي به بدلوي، او دې چې وایي چې دهشتګردۍ خاتمه کوم، نو بیا په دهشتګرد کې ګډ او بد نشته. دا نه چې ستا سړی دهشتګردۍ کوي نو ښه دی، او چې بل سړی کوي نه، دشکر دشکر دے
نوموړي په خپل وینا کې وویل کورمې ضلع په شمول د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ناامني زیاته شوې چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو وار بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجنګ و چې د چاته د کورمې د خاورې ضرورت کېدل انسانانو نه، هغه ته نه شیه پکار دی نه سوري پکار دی، هغه بېمانه دی درغل دی، هغه ته تشه ځمکه پکار ده، شیه سوري به وجنګېږي، دوی به شهیدان شي، او چې کوم پاتې شي نو هغه به کډو کی کورمه به خالي شي، بس د کار د دشمن کور کار پوره. ای زما ملګرو، په هغه دي کې دا فرقوارانه فسادات نه دي، دا ارادتن په دې پیسې لګېدلي دي. شیه سوري چې ورورولي کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي، په هیواد کې کال 2023 کې 852 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې، غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بلخوا ته خیبر پختونخوا او د پاکستان حکومتونو تر څنګ د پوز د عام اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی د مومندو د بازیو په غره الیزی کې لګېدلی اور په څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګل لویه برخه سوځولې ده. دوی نن مشالو ته ویل چې دا د مومندو یوازنی غر دی چې پکې نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. دا سیمه اوسیدونکي وایي چې حکومت هلته د وسله والو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ځلې انتظامی او مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو دو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز تر ځای پر رپورټ کې ورو.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګېدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمه اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
هغه نه په شمشا کې د اور لګېدلې و، د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الیزې دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمونږ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسې زله، نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغونډ کړل او اعلانو نه موکل زی په زی باندې یو هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرمه دغه سیمه کې تیر کړ. په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلوال هم کار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته دغه سیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو ښکلی او شین غر د الیزیو. هغه تلاهم هم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره به نه یوازې ځنګلي بلکې ځناور هم مړه شوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولاړ دي، خونان دي پکې او چیناران پکې ولاړ دي. هغه مکمل تور باندې وسو، کوم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده هغه مکمل وسوله او اوسه پورې نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومندو ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوبیش خو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه ورستمو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړي.
ما خو بیگا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمونږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرون هم خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال د تاسې غوږی د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورسخه د مال خکته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته ویل چې اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډي شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د شمالي وسن انتظامی مشر وای چې پر غلام خان بندر ورس تر بلې اسانتیاوي زیاتیږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو ښارونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډیې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. میش مطالبه دادو چې دا ګاډی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا باندې شي چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي رشي ترخم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتي نه دوله نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چې سیمره د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دوی یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترک باندې نن پریس کانفرنس وکړو. سیول انتظامیا او عسکري انتظامیا ته د دوی سره ته میج د اپیل وکړو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه په پرشن
تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خ کول روان دی. افغانستان نتلون کی یا هلتنا راتلون کی دا ترانزیت گاڑی قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پورا هڅروانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډیې یا باد شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال د تاسې غوږی په پیښور کې د غرمی دولسې بجې شوې دي. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو انسیار یو ځل بیا له راول پنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار وایند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راول پنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال په نښته کې 12 مشکوکو وسلوال او یو امنیتي سرتېری ووژل شول. آی ایس پی آر دا نه دي ویلي چې وژل شویو کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی او وسلوالو یې هم لا پاړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د کرمې شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د سنیانو یو مشر ملک حاجي سلیم خان او رکزی وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کرمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجي عزت کول وایي چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي.
د خبرونو لنډیز بوله پامیر ساحل واوریدلو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور هم راګرځوم او تاسو لپاره نړیوال موضوع هم باندې یو څو رپورټونه لرو. زو د اوکراین جګړې ته فرانسې اوکراین ته میراج $2,000 جنگي الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته د ورکړل شوو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې له دې سره به یې د هیواد امنیت لا ټینګ شي. فرانسې دا اقدام په داسې مهال کړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای رسولو په تکل کې دی. فرید اسیال د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې دروي.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په 16 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی، د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللي جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگیالو ته کې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرخې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 5 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، همداراز په فیسبوک، په ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، د هغې انسټاګرام او یوټیوب د لارې تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. اونیزې خبرونې تاسو د مشال رادیو په پاڼه باندې لاندې برخه کې تاسو په تکراري بڼه باندې هم اوریدل شي. ساسه پام یو بل نړیوال موضوع په لور راګرځو. امریکا غواړي چې کیف پر راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي، نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. چنور کې وای احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کوو، خو د یوې وړوکې دمې وروسته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اوربند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یوه توده او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون وروستو هم ترسره کیدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو یې د خبرو میز ته کینوي. د سان دیاګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوه میخائیل الکسیف وای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دې هیله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وویل دا د روسیې په حق کې تللی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دی، خو پوهان نظر لري چې هغه په ښه نیت دا خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري له دې کار سره روسیې نور وخت ترلاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای که پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلینسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوې وي. زیلینسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله له دې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلینسکي هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د څرګندونو وروسته د زیلینسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ترامپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوو شیانو څخه ونه ډارېږي.
زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولی تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماتې ورکړی و او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوهه او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بے ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. خو د جګړې څلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز دري چې جنرال ویلری زالوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جنرال له دندې ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی. په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فروری پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د ترکیې د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له وجې اړ شوی چې د جمهوري نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیې او د طالبان حکومتونو لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی په خپل ایکس باندې لیکلي چې په انقره کې به سیاسي استازي کار کوي. یوه با خبري سرچینه پرون د نوم نو خولو په شرط مشر لوي ته ویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار هم پیل کړی دی. نور تفصيل فريده سيال راکوي.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځم به پورز رسمن د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یو خبري سرچینې چې نوی غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدت یار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، او د طالبانو د کړنو او هغه اصول او قوانینو لمخې چې پر خزو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی. د استرالیا د بشری مرستو ټولنې په خوست کې له 1500 بي ځای شوو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو توکو مرسته کړې ده. منتظمین وای چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نمای له گاونډي هیوادونو افغانستان ته ستان شوي او نور داخلي بي ځای شوي خلک دي. دوی وای پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه، د سونګ توکي او جامې ورکړې. طالبانو حکومتي چارواکي وای چې په خوست کې تر شپږ زره زیاتې کډوالي کورنۍ میشتې دي چې اقتصادي حالت یې کمزور دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازی نصرالله شینواری مشال رو ته ویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګ 15 لیټر غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګ 2 دانې کمپلی دي او شپک عدد جامپری دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لاړی مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورز می څنګه مرسته وشو چې خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورتلې کړه دلای دي ماجر رغول دي څنګه لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه کډ ودو کاډ دي نو موږ مطلب دي نړۍ نه دا غوړو چې می سمرسته وشو د غریبونو سمرسته وشي او ښه په ترتیب سره
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوال مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرسته وشي.
په خوست کې مش داخلي بي ځای شوی کډوال او هیواد نوی راستنی شوی مهاجر داس محال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشری مرستو ته خپل ډیر اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچاوای په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشروع ته تاسو غوږی د ملکن د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګو د کلنې آزماینو د ځندبلو مخالفت کړې دي. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته ویل د کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر اغیر سوده چې د خیبر پختونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې لوجې کلنې آزماینې یا امتحانونه تر اپریل وځندولې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډې کې خبريالانو ته ویلي چې صوبایي حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصد ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې دلیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اټومیټیکلی لیټ شو. یونسرو چې کم دی نو ډیری یونسرو اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدر علي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اخیستل کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
د سمر بورډ شری په ټول پاکستان کې د دې کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو نو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صبتی وزي نو هغه سیزي بیا خراب کو په دې کې سب د امتحان خبره نو په دې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سوا خان رستم مشال ریډیو ته ویل چې د امتحانونو وروسته کې دوه سره به په زده کوونکو او د هغوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت تیری کی دې سره ماشوم چې دی هغه مینټلی اوټ ارچر کیږي. هغه ځان تخپل یو ایم خو دې لګوس پرس کې د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د اف ایس سی لپاره تیاری کوي. مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روجې میاشتې لوجې د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې پیښور تعلیمي بورډ په هغه اړه باندې پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبری غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشروعیت تاسو غوږی قسم ټلویزیون رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او خپل رائے د اظهار درڅنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځیدل. خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وایي چې پر فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک بعضی ځوانان د پښتنو د کلتور، روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي، چې لوجی نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري. پوهانو یې پکار ده چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښوره خالد نیاز راکوي چې د ټیک ټاک د یو کاروونکي په غږ پیلېږي.
نسومره په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی. دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا هم کېدلا اکسا وای اوسنی وخت کې په ټیک ټاک غیر اخلاقی خبری کولې شي.
پهلا من کې تما تقریبا 80-90 دغشان وباسره. بیا ما هر ویک 50,000-60,000 وباسره د ټیک ټاک لایو نه. خو چې کله رو ټیک ټاک بیا په پاکستان کې خلکو ته پته ولګی دا او بیا خلکو سیمونه روړل د بهر نه هغه سیمونه بواچول بیا به خلک لایو راتلل. نو سیمونه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلطی خبری کوي.
د شانګلې سیمې د رسنو یو فعال افسر افغان وایي لبد مرغه په اوسنی وخت کې چې په ټیک ټاک کې کم جبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه دغه کنزل مارو ته یا دوی چې کوم سزاګانې ورکې پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو. مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جبه ورکو. تاسو یقینو کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري. دا ماشوم داغه نه یو لس درجه بر کنزلو کی هم دغه ټیک ټاک دی. دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کېدی شي. ټولنیزې رسنۍ دې مونږ ډېر په ساحو توګه کارولی شو. په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلی شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخه دې هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ لکه ده. همدغه شان 6 کروڑ 3 لکه خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.3 کروڑ لکه ده. ټیک ټاک استعمالونکو کې 88% سړی او 22% ښځې دي. د مردان لیکوال او شاعر اکبر هوتی وای په ټیک ټاک استعمالیدونکو ژبه د ځوان کول اخلاقیاتو ته زیان رسوي. دی وای باید ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارولې شي.
دا په شان زمنګ چې کوم اخلاقي اقدار دي دا بالکل لغې پزده منلې. دا په ټیک ټاک باندې غواړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې دې مخه ونیول شي.
د ټولنیزو رسنو فعالان وایي سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او د رائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده، بلکې د دې د لارې اولس کې پوها راوستو سره سره گٹی ہم ترلا سکی دلیشی. خالد انیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریڈیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری گړی
په یو بجا،
تاندې هیلی
په دونی مو بجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال لري تاسو غوږی د ربانه غړې د اخري رپورت په لور ساس پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو په یو سړینیز مرکز وای په تیر جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې معلوماتو لمخې په هغه حمله کې 2500 زیات کسان وژل شوي دي. پرستو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې زیات شوي دي چې خلکو په اندېښنې هم خول دي، خو حکومت او فوج وایي چې امنیت ته ژمن دي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت تر روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې سلور اویا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چپکی د یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
په کال 2015 میں جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان، ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي، او دا د کال 2014 نه پس اړومبې داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیښې ډېرې زیاتې سیوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائچ جنوری پمیاش کے یوازی پخبر پختونخوا کے شپک سلوے خوسلوال بریدو نے شوی چبکی نورلس بریدونا پا قبائلی ضلعوں کی شوی. نئے دارے پوینا دغه بریدون کی 15 کسان مڑ شوی دی. په پیښور کې خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتېدو یو وجه په پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي، چې کوم داغي فایټرز دي، هغه اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي، تورخم شو یا بولدک شو یا داس نور لار دي، پای بند دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلی دی. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټی میکانیزم دی، خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي، دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې، دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي، ټارګټ کړي دي، خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی. او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم، د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پنا شي، دوه کسان درې کسان په موټر سایکلو باندې راشي حمله وکړي، نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمېدلې، او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې به عملیات سیوا کول، دا شانته کې به ټي پی هم کول. خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کمې شوي نه دي، نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ را تګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټی فورسز کارکونکو مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغې نه پس په دې حملو کې سیواوالی راغلی دی. هغې بنیادي وجه هم دا ده چې هلته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت دی هغوی سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغوی سره چې کوم د ملیټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکامه یو. نو همدا وجه ده چې هلته نه حملې چې کومې دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته. زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی. اداره وای چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.